علامت کی بے خبری کول پوس وقت کی څه فکر کوی چایا علامت نگاری یا سمبولیزم ارتیا دا او کدا یو هنر ده
مرګ ورځ زه هنر غنم ارتیا نه هنر غنم اصل کې تاسو خپل وګوره کنه تاسو به مونږ وسې بیان یا افسانه یو کیسه ای انداز کې لیکل شي کیسه ای انداز کې داستانی یو کیسه ای انداز هغه خوان نه کوي تجربه ما ما تجربه خبره وکړه کنه علامت افسانه کې تجربه هم کې بل دادا چې لستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده یو کیسه وه د اردو والا هغه کې علامت وو چې ټلیفون ریسور پرېوته خلک پرې نه پوهېدو جنګ اخبار ایډیټر وو هغه وایي چې دا کار ده چې موږ د لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مالک ده ما ورته وایي چې نه داسې نه ده دا افسانه علامت خو ښکاره ده موږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو پکاره چې موږ خپله پوه شو نو زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینۍ سره خبره وشوه نو هغې ورته وایي چې ما واده ده یا غنه ده زه تا سره واده نه کوم سړی بې هوښه شو یا مړ شو یا بې هوښه شو ټلیفون په وخت ټلیفون ریسور وزنګېده نو بیا هغه وایي چې خدا کی قسم افسانه نګار افسانه پېژندلی شي نو ما دومره پوه خو نه وه خو بر هغه د ما تعریف وکړه نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسان ولولم لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي که پنځه کسان ولولم پنځه قسمه سوچ به وکړي
لکه تاسو چې اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي سړی پرې نه پوهېږي څه فکر کوئ چې آیا د شاعري غوندې لکه په شاعري کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی په وپوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی ده
شته او په نه شته خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نه شته دي خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لوستونکي سردرد باندې اخته نه کړي داسې لوستونکي لکه تاسو اشاره وکړه ورته علامت هغه په کار ده چې لوستونکي په ګوموګو کې واچوي ګوتې نه ونیسي رضا تا به مثال په توګه زه تاته وایم چې رضا بار تاته یو شیخ یم نو تا به سوچ وکړي چې څه شی ده دا بار وخیر نو تجسس ده وه تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې نه ده خال وایي دا خو ما لیدلی وو که نه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 ودې کتاب کې ما کتاب ده تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې په هغې کې بیخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي آخر کې آخر اند چې راشي نو هغه کې وګوري چې وایي ما ښځه خو مړه ده دولس کاله وشو زه اوس هم دا خبره کوم نو دا علامت وو پیچیده وو آخر کې اند ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وایي دا خو دې ته وایي ما خیال نه وو نو علامت دا داسې په کار ده چې وایي چې وایي زه پوه شوم خو خیال مې نه وو دا خو ما لیدلی وو دا ګل ده دا ګل ما لیدلی وو ما وایي ته خیال نه وو کړی علامت داسې په کار ده
طاهر صاحب اوس به ستاسې آثارو ته راسو تاسې په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی د لنډو کیسو مو هم ډېر مجموعې چاپ دي ناولونه مو هم لیکلي دي سفرنامې مو هم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
ما چاپ شوي کتابونه نولس دي ټول ټال په هغې کې دوه دی اردو دي یو ناول دی یو افسانې دي دیدن په نوم او نه د پښتو افسانو کتابونه دي دوه سفرنامې دي درې رپورتاژونه دي رپورتاژونه درې رپورتاژونه
اوس چې د عمر په اویم پسرلی کې مقام ایښی دی آیا اوس هم لیک کوئ که لیک پرې ایښی دی
لیک کولی نه شم اوس لاسونه مې رپېږي دوه کرښې نه شم لیکلی ډېر په مشکل زه یاداشتونه لیکم خو نه شم لیکلی مطالعه البته کوم کتابونه ګورم
او تاسو ډیر مده دلته په کراچی کې د پښتو ادب ډیوه بل وساتله د ساز د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي څه فکر کوئ چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب ته څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي کدی کنه نه او پښتو یې ژوند کړی دا په کراچی کې پښتو هر ځای کې ویل شي کوم بازار ته چلار شي پښتو ویل شي مستر شي دا خوش کراچی کے لکھوالان پوتانا شاعران ادیبان سلونا جاتی خوف سوز دادا چاہ فیضی شعر رہا تھا بار بار دے گی د پښتو شاعران ډېر دي، نور هم ډېر چې غزل باندې پوهېږي دا درې څلور دي. هغه افسانه نه شي لیکله، نثر ډېر کم لیکل شي. یو کس دعایې لیکي، زه خوشحاله یم چې پښتو افسانه دا په جار په ډاډه زړه پوچت سترګو وایم چې هم 50 کاله د پښتو خدمت وکړو. خلکو پکې نوکرې تنخواګانې موټرې بنگلې جوړې کړې، ما پکې تاوان کړی دا، خو تاوان مې نه کړی، دا تاوان مې ګڼه. د پښتو جرس ادبي جرګه 40 کاله وشو چې ما بنیاد ایښی و، اونن هم نه چلېږي. زه معذوره شوم، خو ملګري د خدای خوشحال ته خو راځي ما کور ته. جرس جرګه چلېږي اوس پورې.
طاهر صاحب، تاسې د جرس په نامه مجله هم له کراچۍ خپروله، د دغې مجلې څو ګڼې چاپ شوې، او دا ولې بیا بنده شوه؟
ولې بنده شوه؟ دا خو سوال دا ده چې پښتانه کومه رساله د لسو کالو نه زیاته چلېدلې ده. دا خو یو ریکارډ ده چې 12 کاله جرس وچلېده. یو ریکارډ دا ده چې غزل نمبر چاپ کړو، چې شاید نور رسالو دومره زخیم نمبر نه چاپ کړو، نظم نمبر چاپ کړو. نظم نمبر 1400 صفحو نه زیاته خاص زخیم کتاب ده. ما افسوس دا ده چې زه بیمار شوم، کنه ما خیال نه و چې زه به څلور نمبر چاپ کوم. دوه چاپ شو، دوه دانو شخصیت نمبر، افسانه نمبر، او معیاری خو شه بس حالات ملګرتیا ونه کړو. شپږ څلوېښت ګڼې چاپ دي.
طاهر صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم، په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي، اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي، خو تاسې ټول کار هم په نثر کې کړی دی. آیا شاعري مو کړې نه ده؟ که نه، په پیل کې مو شاعري کوله او بیا هم
وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده، ما شاعري کړې ده. اوس هم یو نیم شعر راشي فل بدی ولیکم، دوی ته مې نه ده غلط ملګرو ته. تور شپې دي، تور شپې دي، تور شپې دي، بلاګانې بلاګانې راپسې دي، دعاګانې مې په حق نه قبلېږي، راته کړي چې سپېرې سپېرې خیرې دي. داسې دا یو شعر دوه ولیکم که نه، هغه دا شاعري مې شروع کړې وه، خو چونکې ما ابتدا د هغه نه کړې وه، داستانونه نه، بارام شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه. نو چونکې ما افسانه هم دا لوستله، افسانه مې خوښه وه، نو بس شاعري مې پرېښو. شاعري کې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرېښې ده، افسانه مې شروع کړې. اړوم بیا افسانه مې چور کړې وه، افسانه په غم کې کما نه یم. هغه افسانه دا ده چې زه په نوم اخیستل هم شرمېږم، خو شروع مې کړې وه طوفان صاحب د خدای بخښي ولې ما طوفان هغه ته مې ولیکل، هغه په غنجه رساله کې چاپ کړه. که غنه مې چاپ کړې نو زه به نن افسانه نګار نه وای. دا ده چې افسانه مې دا اندازه کار نه.
طاهر صاحب، وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دې هغو لیکوالو ته، خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي؟
ما پیغام دا زلمی کول ته، زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي، نثر ته پام راوړي. شاعران دومره ډېر دي که نه، چې شاعري ډېره زیاته ده. اوس افسانه دې ولیکل شي، نثر دې ولیکل، خاکا دې ولیکل شي، رپورتاج دې ولیکل شي، سفرنامه دې ولیکل شي، تکل دې ولیکل شي. پیغام دا چې نثر دې توجه ورکړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وای چې دا قبر کاسه نسکوره وي، وغمې دا ځل د کوم قبرجن نقل راوړی چې له موږکانو سره په لانجه اوښتی. دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو.
د موږکانو برج، د جرمني د خلکو ولسی کیسه. وخت په ماینس ښار کې یو قبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه وړ کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده، او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالی راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږې سا ورکوله، او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه بې وزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. د شي به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي، او گیوی پورته وغورځولې و به ویل خواران خو په دنیا کې کم ندی که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډیریده او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل. مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې، ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کښتۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف چې لمبو ته کتل لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. ویې ویل دا خلک موږکان دي، موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې او د دخل له خندا نور ټولېده. وی غوښتل چې نوکران هم وخندي، نو ویې ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوسېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور راپیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پیسه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګښو ټول وو چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستو به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړې کې برج ته ورغی او د برج یوازینۍ کړکۍ کلکه پورې کړه، بېغامه سملاست. د چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل او په درانه خوب ویده اسقف دومره وچی چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
دا ادبی مجله په تیر باس کې خاغلی نصیر احمد احمدی را ته ویلی و چې پلاټ د کیسې خاکه ده او مهم ټکی باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، کله خدا سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا سي، غوټم صحیح نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابوي. د کیسې د ژبې په حصه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپل یو خاطره ووایم. تقریبا دولس دیارلس کاله پخوا ما لنډې کیسې لیکلې، هماغه وخت پایل او لیکوالي باندې یو ولس اتلس لنډې کیسې مې برابرې کړې او غوښتل مې زده د یوې ټولګې په یو ټولګې کې راغلم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه سړه سلې نومېده. هغه لومړنۍ لنډو کیسو ټولګه وه زما. نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو، یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې وه. خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به ولپکې ډېر ټکي به و ډېر ډېرې خبرې به وي، په کیسې په هغه کې به دوی ته نه وي. مثلا یې غزني خلک دا خوښ کړه او کاوړ دواړه قهر او غصه ته وای. نو دوی ورته دغه کاوړ د خوش کړه څه معنی هم داس نو ټول اصلاحات مو نور نمونه مو هغه وخت زمو توجه سمو چې ما یوازې په خپل لهجه باندې د سیمې په لهجه باندې دغه سی ولهجه باندې چې یوازې د غزنی خلک شادور باندې پویدلی ول پارس ولا جابانی مولاند کی سلیکلی او ما فکر کا وغه وخت سپور خلک په دغه خوش کا کاوار یز نور اصلاحات سی په یو خاصم پورا لري په دې باندې ټول پویږي خو رس داس نه و د خبرن تر دې پورې وکړه چې یو څوک سکلی او سلیکي هغه یواز دی وسیم لپاره دی وی محدود جغرافیا لپاره اته دی ولسوال دی ولایت لپاره دې لپاره نه لیکي فرزانزه پښتو کې وسلیکمه تقریبا شپېته مننه پښتانه دي نو دا شپېته مننه پښتنو لپاره باید یو څه ولیکي یو څوک یو څلیکي باید هغه په ژبه باندې پلیکنه کې ک په قندار کې څوک پویږي هغه په مشرق کې هم داسې هغه پلیکنه باندې پوسی البته په دې کې ځینې خبرې شته زندګ اصلاحات دي زندګ ټکی دي چې هغه خپل هغه کیسه ته خوان در بخشي مثلا ک تکرار وایي چې غوسه 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 کله ور خوش کو یا کاوړ وایي دا هم بد ناراضي یو خدای چې لنو اصلاحات او لنو نمونه لنو لغتنو سره مجاش ناسو بل خبر ده چې هغه نصر خوشواله راونی خو شرط څه ده کله چې موږ لیکو چې خوشکا په اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه یا د نور اصلاحات کوم راوړو هغه معنی باید ولیکل سي دا ورورو بیا می امکیږي فرنده اوس وینم بدل لاسو دور سره کلو زندګی ستور د کورانم د سیاغو يم د خوشک یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما اول کارول چې تر دې مخ کې هم دغه ټکی ول په پښتو نصر کې خو یا به کم یا ما نه ولدل
یو خو د لاجې خبره ده او د تریسی می پوری محدود جنې لغتونه او اصطلاحات او جنې کنایې دي یو بل شی چې دا هغه داسې ته چې د جنو سیمو بعضي دودونه دي بعضي رواجونه دي بعضي خبرې دي چې ډېری عام نه دي تریسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ په غزنی کې د نایزه بازی لوبه ده دغه لوبه چې دا کایو څوک ولاند کیسه په یو نایزه باز باندې لیکي دغه خپل اصطلاحات لري خپل لغتونه لري امکان لري په دې باندې سړی پونسی ډیر کسان په باندې پونسی یا بل یو شاید اس یو شاید فرزان شول دی د غزنی خلک د شول نه په کارلو پیږي نه په غا اصطلاحات پیږي هغه خپل د کښت ته چي دا خپل دی د خبرې لري چې عام نه دی یا فرزن امکان لري په قندار کې دا سی وځ د انځر په انځر او کوي څوک یو شی لیکي انځر بیا یو دنیا ده او خپل ډیر داس شیان لري داس مسایل د عماول لپاره څه فکر کوي څه باید وسی
تاسو نه ځنه زبازي مش خلک به څنګه ورته وای دغه یادونه وکړه کافرزان په یو کیسه کې په ولي کنه کې په وناول کې هغه لیکوال غواړي دغه لوب په کرا ونی نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي ک دا څه مجراول چې هغه نور خلک قرباني پونسي نه به مطلب نظر باندې بفایدې ځکه ما مخکې وویل چې لنډه کیسه ناول یوازې د وسیم لپاره موږ نه لیکوم او هر هغه څه مجراول هغه باید تشریح کړي په تشریحاتو کې راول فرزان هغه نایزه بازی هغه یو نایزه لري نایزه باندې ټول خلک پویږي هغه بل لرګای میګوي ورته وای دوی بیا کیدل اس مثلا د کتاب د مغفانې په بلاندې موجود کو دغه یو تشریح کوس ډیر کتابونه هم دغه ناولونه لاندې کسي مثلا د پښتو کته دومره مشکلات نسته اوس کته فرزن یو یو ناول جباړي ولاندې کساج باړي انګریزي ته اوس پخې کې واز لیکلې چې ګدار غلای فرزن ګدار په ګدار باندې ټول پښتانه پويست ګدار څه د خو یو انګریز په نفر باندې پويږي هغه ته بده دغه تشریحات موجود کړي ګدار څه معنی هم دغه مثلا ک په وسیمه کې پرزنیک څنګه دا یغه سپلې ده کله هغه مثلا د مشرقي لوستون کې قربان پونه سي نو دغه موږ به فائدې راوړای یعنی د تشریح لپاره موږ وخت لرو اختیار لرو پراخ لاس لرو دغه نصر یا خصوصا تخیل هغه وخت کې خونده و راځي چې ما په نظر باندې نوی څه ولري ک تکراری موضوعات یې په خوایو څور باندې لیکل سوي جزای مثال درکم ک تاسو مثلا یو کسال کې هغه کې د فوتبال لوبه راولای دا شاید ما ته دومره دلچسپ نه وي ځکه فوتبال په دې وطن کې پاره سیمه کې ستاسو پاره ولایت کې ستاسو پاره ولسوالۍ کې ستاسو ټول خلک ورسره پودي یعنی دا یو نوې څه نه لري فوتبال تشریح ته ضرورت ولري خو که څنګه یا څپلې نه نه بازی دا موږ راولو دا کېدای شي نور خلکو ته چې په هغه سیمه کې د مشهور نه خلک نه پیژني هغه ته دلچسپ وي یعنی نوې څه په خپل یو 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 شایست لري یو یو خوان لري پر وسلو باندې ارزي
د کسي نصر باید څنګه کله کله ز جن کسي ولما چې په ډیره رسمي
دا به مزو خاطر درته وایم تقریبا څو کله مخکي یو څوک بل ولایت کې ولاند کسي لیکلی و هکسي ټلیفون کړه ته وله ډیره شایسته وه، تشویق مې کول نوی لیکوال نوی ځوانو، خو اتفاقا ډیر وخت ووت. یو وخت مې په مجله کې همغه کیسه ولس چاپ سوې ونه، یعنی ډیر دغسې 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 کوم چې ما ته په تلیفون کې ویلي وو، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50 فیصده یې وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه د کیسې. ما تلیفون ورته وکړم، کومه کیسه چې تا ما ته په لومړي ځل ولوستم، په هغه کې داسې یو ډیر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ما ته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وایي هغه ده وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره خبرې ما ورته وکړې، یا بې قناعت کړی یا بې نه کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي، هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلماتو ډاکي، یې ده په نظر باندې دا شراته. هلته داسې نه ده، نثر څومره ساده یي، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیاتو د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسې خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري، یوازې سواد ولري. خدای دې وکړي تر څلورم پنځم مکتب ویلی. بله دا ده چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده یي، څومره خوږه یي، څومره همفهمه یي، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه یي، څومره تصویري، هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپله وسه پورې ساده ژبه کاروم. بله خبره دا ده چې کله کله غواړي چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولمه، دغه پاراګرافونه یي، یعنی یو جمله دومره اوږده یي چې هره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف یي. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یي، ناول یا تقادي مقالې مې، که نور مقالې مې، فرض مه سیاسي مقاله څوک لیکي، څو چې جملې لنډې یي، هغومره نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله وړه جملې پایل دي، انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساه اخلي، نفس اخلي، یو څوک فرضاً پادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغوی داسې نه کوي چې فرضاً یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف یي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې یي، هماغومره به په ژبه کې خوږوالی وي. بله خبره د نثر لیکنې په برخه کې، ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو، له دغه نه جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پرله پسې پسې لیکلی و چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکې، قلم یې ور واخیست، کاغذ یې لاس کړ. دلته دې واخیست کلمه یوه 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 کم اسوله، یعنی یو تغیرات پکې رااله، یو رنګه کلمات، یو رنګه تور، یو لکه کلمات هم نه و کارولې. یا بل ځای یو ځای ما لوست، یو کیسه ونه پوهېږم ناول و، نو هغه کرکټر چې انځرګل نومې دغه داسې معرفي کړی و. انځرګل ځوان و، د پلار یو زوی و، او دا رنګه شایسته و، درې ځله و و و. دا په معنا کې هېڅ کوم تغیر نه راولي، معنا هم هغه لوستونکي ورباندې پوهېږي چې هدف یې څه ده. خو دا دغه رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، دغسې پرله پسې یو رنګه کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، دا به یې خپل هغه نثر خوږوالی له بینه وړي. دا رقم لیکل کېدای شوی چې فرضاً انځرګل ځوان و، پلار یې همدا یو زوی درلود، دا یې له رنګه شایسته ښکارېده. هغه و و درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی، یعنی دغسې له کلماتو سره لوبې کول، یا په هر ټکي باندې، په هره کلمه، په هره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل، دا خپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وړې په ځای سره، البته په لنډو جملو کې بیا یوه اوږده جمله دا هم ډېره ښه راځي، یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې. خو په عمومي توګه څومره جملې ساده یي، لنډې، روانې او تکلف نه لري، په وسلو کې هغه ډېر شر دي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته یي، ما لیدلی دي، لیکنه دي. د لیکنهو په حصه کې مې یو څه راته وایسته څونه اهمیت لري.
دا کله کله یو خبره، انسان پخوانیو خاطرو ته بیا، زموږ دری یو معلم و، شپږ شمه مسلم کې و، نو هغه دم دغه لیکنه شوب نه شوب په واره باندې، په تخته باندې ولیکل، وایي بخشش لازم نیست، اعدام شود. بل دې په اړه باندې یو کیسه وکړه. ودا یو بندي و، بیا څوک په خوا زمانو کې پاچانو پختو کې، بیا پاچا ته پرغلې شفاعت یو کې، و بیا پاچا خاطر کړه وز دا ور کاغه د زندان مشر ته دا به خلاص کی. نو دا تم دغه جمله پاچا لیکلی چې بخشش لازم نیست، اعدام شود. یعنی دلته له بخشش وروسته دغه پاچانه یو کامه یې رسوي وا بخشش کامه لازم نه استدام شوات هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نه سي یعنی بخشنه لازم نه ده ایدام ایدام دي سي او کامه ولري چې بخشنه ده یعنی وی بخشه لازم نه ده چې ایدام سي دغه سره چلته لې وغه خاص یې غ زندانبان یا د زندان مشر تور کړی هغه په دې خلاص پاچا دغه یو کامه ورنه یې راغه سره ایدام کړی ورس به پاچا خبر سو زده مه بخشلای هغه خاص یې راوړی لدنه یو کامه یې راوړل نو دا مثال دا دغه مثال نو دا په دې خاطر من ما وایي چې د دې لیک نشو د دې پاره باندې هغه دغه د 15 توش په جوستو په خوانی خاطره هم دغه یو مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلی دا لیک نشي ډیر ضرورت دی لیک نشي یو جمله ته دوه معناګانې ورکوي اته څو معناګانې ورکوي لکه څنګه چې هم دغه مثال ما وړاندې کړم خپل په معنا کې ډیر تغییر راولي لیکناشی دلوستون کې کله چې د ناول یا لاندې کیسل ولې یا مقاله ولې کاغذ لیکناش نه یب کې د دلوستلو کې څنګه پیدا کوي لیکناشی دلوستلو د سهولت لپاره د اسانتیا لپاره دا ډیر ضروری ده کې جمله یو یو پات یو ټکی یو نه لري اخو لراتون په جمله سره ګرځم دا په دوم ځل ولې سترڅو پوسېسي نه دا جمله پات ورسې د اوس بل جمله شروع وسمه ډیر ضروری ته نقل قولونه ګور مثلا نقل قول ته د بل چا خبر راخلی کاغذ په دو قوسونو کې مونږ نه سي په غنښه قوسونو کې هغه لوس کې فکر کوي چې د همدغه سړي خبره ده
کور مودان ډېر
مننه تاسو ته مننه
نفرت لخکر ایل کم سبا دا نفرت لخکر ایل کم نفرت لخکر ایل کم سبا دا نفرت لخکر ایل کم مینس غری را تراوڑا مینس غری را تراوڑا